د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې ولسي جرګه وایي افغان حکومت باید پرې نږدي چې د سیمې هیوادونه له طالبانو سره مستقیم تماسونه ټینګ کړي، او ځینې سرچینې په نږدې راتلونکي کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو د لرې کېدو خبر ورکوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د راپورونو له پیل مخکې اجمل انت غوښ شي چې خبرونه چمتو کړي او وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په لویو ښارونو کې د کورنیو چارو د وزارت او دفاع وزارتونو له منصوبینو پرته هیڅوک د درنو او نیمه درنو وسلو د ګرځولو حق نه لري. د پاریس د یو نانوایی چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او څلوېښت نور ټپیان کړي دي. او په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو یوه ډرون الوتکه د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه کې په ډزو غورځول شوې. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا په خپار شوي شپاړس کسیز لیست کې که پاتې کسان تر راتلونکو څلور ساعتونو پورې د جرمونو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه ونه کړي نو بانکي حسابونه به یې بند او ممنوع الخروج به اعلان شي. دې وزارت د تېرې چهارشنبې په ورځ د شپاړس هغه کسانو لیست خپور کړ چې د مځکو په غصب، زور ویلو، قاچاقبرۍ او د غیر مسؤولو کسانو په ملاتړ تورن دي. له دغه کسانو غوښتل شوي وو چې د یادو مسایلو په اړه د وضاحت او ځینو مواردو د تصفیې لپاره زر تر زره پولیسو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمي همدارنګ وایي سر له شنبې ورځې، یعنی نن ورځې، به کابل کې د خام نیت د ټینګښت لپاره پرته له امنیتي او دفاعي بنسټونو هیڅوک د درنو او نیمه درنو وسلو د ګرځولو حق ونه لري. خغلی رحیمی وایي د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د لارښوونې سره سم ټول هغه کسان چې غیر قانوني او یا هم قانوني وسلې په پیک اپ، ډارسن او یا رینجر موټرو کې لیږدوي اجازه نه لري. له دفاعي او امنیتي بنسټونو پرته هیڅوک نشي کولی د ځان ساتنې او یا هرکلي لپاره له پیکا، راکټ او داشکې څخه استفاده وکړي او یا د موټر په باډیو کې ځان پسې ساتونکي وګرځي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کابل د پولیسو په ملاتړ د پولیسو ځانګړي قطعې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای شوي څو د سرغړونکو په وړاندې پر وخت اقدامات وکړي. چارواکي وایي وسلوالو تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ کې نهه سرتېري وژلي. په سیمه کې د پولیسو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو تېره شپه ناوخته د سپین بولدک د ولسوالۍ د رباط په کلي کې پر یوه امنیتي پوسته برید کړی، د پوستې نهه سرتېري وژلي او د پوستې ټول تجهیزات او وسایل یې ځان سره وړي. طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. افغان نظامی چارواکی وی په فاریاب کې د طالبانو یو استخباراتي چارواکی له څو نور وسلوالو سره وژلې. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین کلی اردو نن په ویلامه کې وویل د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې په یو هدفي برید کې د دې ولایت لپاره د طالبانو استخباراتي مسؤل قاری صبغت الله له خپلو شپږو وسلوالو سره وشل شوی. خبر پاڼه زیاتوي چې قاری صبغت الله په فاریاب کې د طالبانو مهم استخباراتي چارواکی و چې په یو دقیق هوایي برید کې په نښه شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. له اروزګان څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته یو نهه کلن ماشوم له تختونې وروسته د تختونکو لخوا د جنسي تېري سره مخ شوی دی. دغه ماشوم د امنیتي ځواکونو لخوا د تختونکو له منګولو خوشي شوی، خو د هغه کسانو په نیولو امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دا ماشوم یې تختولی وو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د پاریس د مرکزی سیمې په یو نانوایی کې چاودنې لږ تر لږه دوه تنه اور وژونکي وژلي. چارواکي وایي دوی باور لري چې د شنبې د ورځې دا چاودنه د سون د ګازو له کبله شوې ده. په پیښه کې اوه څلوېښت کسان ټپیان دي چې د لسو تنو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. یو عیني شاهد د اسوشیتد پرس خبري اژانس ویلي اور وژونکي تر چاودنې تقریبا یو ساعت مخکې دې نانوایی ته ننوتي وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستنر خبریالانو ته ویلي شاوخوا دوه سوه اور وژونکي سیمې ته استولي، څو لګېدلی اور ووژني او د شاوخوا شاوخوا ودانیو څخه خلک وباسي. پاریس کې د پرله پسې نهمې شنبې لپاره د زیړ واسکټو په نوم د معترضانو د اعتراضونو تمه کیږي او په همدې خاطر په ښار کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي. د پاریس د ښار د مرکز ډېرې برخې د بلوازد پولیسو لخوا تړل شوي دي. دا اعتراضونه په لومړي سر کې د سون پر موادو د مالیو د لوړولو پر ضد وو، خو وروسته چې فرانسوي ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپلې پرېکړې بیرته په شا شو، معترضینو خپلې غوښتنې زیاتې کړې او اوس د ولسمشر د استعفا سربیره د مالیو د نور کمی او د تنخواګانو د زیاتولو غوښتنه کوي. د اوکراین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو یوه ډرون الوتکه د حکومت تر کنټرول لاندې د لوهانسک اوبلاست د سیمې په یو کلي کې په ډزو غورځول شوې ده. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارنې ماموریت په یو رپورټ کې ویلي چې پیښه د جمعې په ورځ شوې. دا بې پیلوټ الوتکه د واورې د پاکولو د عملیاتو د څارنې لپاره کارېدله چې سپکې وسلې ډزې پرې شوې. اټکل کېږي چې پر ډرون له ختیځې خوا څخه تقریبا له 2 کیلومتر واټن نه ډزې شوې. د ډزو په نتیجه کې دا ډرون لوېدلې او څارونکي نه دي توانېدلې چې بیرته یې ترلاسه کړي. دا دغلته د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارنې د ماموریت څوېمه ډرون الوتکه ده چې په ډزو ویشتل کېږي.
ل ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري وړاندې په خبرونه کې رسره اوسې راپورونه خبرو. ولسی جرګه وایي افغان حکومت باید امریکا او نورو هیوادونو ته اجازه ورنکړي چې له طالبانو سره مستقیم تماسونه ټینګ کړي. باوري سرچینې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنران ښایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته له دندو لرې شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي د قانون مطابق هماغسې چې ولسمشر دپاره ټاکل شوي دي، د ولسمشر د امر په اساس باندې دوی ګوښه کېدای هم شي او د لپاره کافي قانوني دلایل شته.
د کورنیو چارو وزارت هغو 1400 تورنو کسانو ته چې نوملړی په خوښ خپور شوی مهلت ورکړی چې ځانونه قانون ته تسلیم کړي، کنه پر وړاندې به یې اقدام وشي. په اورزګان کې یو 9 کلن ماشوم چې تښتول شوی او جنسي تیری پرې شوی وو د پولیسو په عملیاتو کې موندل شوی. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د دې خبری مجلې تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خبری مجلې لومړی راپور ته. ولسی جرګه وایي چې د افغان حکومت په غیاب کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا په ګډون د سیمې د هیوادونو هر ډول لیدنې او خبرې اترې باید بندې شي. د ولسی جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې د ډول تماسونو سولې ته د رسیدلو هیلې پیکه کړې دي. په دې اړه نور حال په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبریالې فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د بهرنیو چارو وزارت باید د ویلامي په خبرولو سره له ټولو هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په اړه یې خبرې پیل کړي وغواړي چې د افغان حکومت په نه حضور کې د دغه هیواد له وسلوال مخالفینو سره خبرې نشي کولای. د دغه جرګې غړیو د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل دا ډول خبرې هیڅ ګټه نه لري، بلکې د دوی په خبره له طالبانو اتلان جوړوي او افغان حکومت کمزوری ښیي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دغه جرګې د استازو له بحثونو وروسته وویل
واقعیت دا دی له مخالفینو سره د ملي یووالي حکومت د استازي له حضور پرته د سیمه ییزو هیوادونو هر ډول لیده کاته قطعا د سولې پروسې سره مرسته نه کوي، بلکې دا به یو ډول طالبان اتلان او د ملي یووالي حکومت ضعیف وښیي او د افغانستان په چارو کې یو ډول مداخله هم ګڼل کېدای شي.
د ولسی جرګې غړي وویل په ابوظبي، قطر، مسکو او تهران کې لیدنه ونه شو کړای د سولې په اړه مستقیم خبرو ته زمینه برابره کړي. په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونه سیمه ییزو هیوادونو ته زیات شوي دي. د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو ترڅنګ په دې وروستیو میاشتو کې د امریکایي چارواکو په ګډون طالب استازیو د افغانستان د دولت د استازیو له حضور پرته په ابوظبي، قطر، مسکو او تهران کې د همدغو هیوادونو له چارواکو سره ناستې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تیرې چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې ویلي و چې تر دې دمه د طالبانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو د بیا بیا اړیکو سربیره بریالي نه شو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو غړي صالح محمد سلجوقي عمومي غونډې ته وویل،
زموږ شک دا دی د طالبانو سره هغو هیوادونو چې خبرې کړې دي د دې پر ځای چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره یې خبرې کړې وي، له هغوی سره د سولې د خبرو په پلمه علني اړیکې جوړې او په یو ډول یې هغوی ته مشروعیت ورکړی وي. د افغانستان د حکومت د استازو له حضور پرته له طالبانو سره د دغو هیوادونو د لیدو دوام به د دوی سره د افغان حکومت ډیپلوماتیکې اړیکې کمزوري کړي.
لدې سره د دغې جرګې یو بل غړي عارف رحماني وویل، که امریکا او یو شمېر نور هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، باید پر طالبانو فشار راوړي چې مجبور شي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د هلمند د سولې ولسي حرکت وایي چې را روانه اونۍ به د هیواد په لویو ښارونو کې یو لړ مظاهرې وکړي. د دې کاروان مشر اقبال خیبر نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی غواړي له دې لارې له طالبانو پر طالبانو غږ وکړي چې له افغانانو سره د سولې خبرو ته کښېني. د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د ولس رول مهم ګڼي او هیله څرګندوي چې طالبان د دې کاروان غوښتنو ته باید لبیک ووایي. یوسف خان زدران له کابل راپور راکوي.
د سولې لپاره لوڅو میاشتو حرکت او خوځښ وروسته د هلمند د سولې کاروان وایي چې تر اوسه نه طالبانو د دوی پیغام ته غوږ نیولی او نه هم له دوی سره د خبرو غوښتنه منلې ده. اقبال خیبر چې د دغه کاروان مشري پر غاړه لري، د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، طالب مشرانو ته د دوی د پیغام د رسولو په خاطر په پلان کې ده چې دا کاروان روانه ونۍ د هیواد په ځینو لویو ښارونو کې مظاهرې ترسره کړي.
په ننګرهار، خوست او کندهار کې احتجاجي مظاهره په لاره چو چې موضوع یې همدا ده چې طالبان باید د افغان ولس خبره واوري، له افغان ولس سره کښېني او د افغان ولس سوالونو ته جواب ورکړي. نو پر دغه موضوع به انشاءالله لومړی په دې درې ولایتو کې او وروسته په نورو ولایتو کې تظاهرات ولرو.
ښاغلی خیبر وایي چې دوی روان کال نړیوالو طالبانو ته د سولې د پیغام رسولو لپاره ډېرې هلې ځلې کړي، تر دې چې د اورزګان په ولایت کې طالبانو ته یو پرانیسته لیک ولیږو، خو په بدل کې دوی د رد ځواب اورېدلی دی. دی وایي چې نه یوازې د طالبانو لخوا یې غوښتنې نه دي اورېدل شوي، بلکې د دوی پر وړاندې د ځینو نورو کړیو لخوا خنډونه هم جوړېږي. د خنډونو په لړ کې ښاغلی خیبر وویل، دوی هندوستان او ایټالیا ته د سولې په خاطر سفرونه درلودل، خو ځینو کړیو یې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او د سفرونو په کولو نه دي بریالي. د سولې دغه کاروان په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او سولې په خاطر نه میاشتې وړاندې له هلمند خپل خوځښ پیل کړ. نړیوالو حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام د رسولو په خاطر بیا د کابل په شمول څو ولایتونو ته پلي مزلونه وکړل. د دې کاروان مشر بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه له نتیجو ډک بولي، خو وایي یوازې پر دې نه دي بریالي شوي چې د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي. له دې سره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، دا حرکت د پردیو استخباراتو په اشاره رامنځته شوی، نو ځکه دوی د خبرو لپاره د دغې کاروان غوښتنه رد کړې ده. بلخوا بیا د مشرانو جرګې ادارې پلاوی د سولې د ټینګښت په خاطر د هلمندي ځوانانو د سولې کاروان له هڅو هرکلی کوي. د دغې جرګې لومړي مرستیال محمد عالم عزت یاري په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا یو دننه د افغانستان د خلکو حرکت دی، د خلکو غوښتنه دی، مونږ د دې غوښتنه ملاتړ کوو. د طالبان د خلکو غوښتنه باید ومنو.
له دې سره د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وایي، د سولې د ټینګښت لپاره د حکومت د هڅو ترڅنګ د خلکو خوځښتونه ښه اغېز لري، خو ټینګار کوي چې دا کاروان باید په سوله ییز شکل مظاهرې پلان کړي، نه داسې چې د تاوتریخوالي سبب وګرځي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. له ازادي راډیو مخمنه خبری مجله اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغان حکومت ځینې باوري سرچینې وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنران ښایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته له دندو لرې شي. د ارګ یوه باوري سرچینه وایي ښایي د کمیسیون په مشرتابه کې هم یو لړ بدلونونه راشي. په دې اړه د وصل وصال پر راپور کې نور جزئیات واوري.
د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نښودلو په شرط د شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت او نړیواله ټولنه د پریکړې ته رسېدلې چې د چنګاښ د 9 نیټې د ولسمشریزو انتخاباتو مدیریت نوي کمشنران وکړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو اعلان وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسون اوسني کمشنران له دندو لرې کړل شي. بلخوا په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوه بله معتبره سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په رهبرۍ کې د یو لړۍ اصلاحاتو خبره کوي وایي چې خای دغه اصلاحاتو په نتیجه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون رهبری بدل شي. تر دې مهاله نه هم ولسمشرۍ ماڼۍ او نه هم د افغان حکومت اجرایه ریاست په اړه په رسمي توګه څه ویلي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال وایي زبی الله سادات هم په دې اړه خبرې کول د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې له صلاحیتونو څخه بولي. د انتخاباتي کمیسونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې پخوانی غړی یوسف رشید وایي چې ولسمشر د کمیشنرانو د لرې کولو صلاحیت لري. ښاغلی رشید چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس هم دی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي په قانون مطابق هماغه سیستم ولسمشر لخوا نه ټاکل شوي دي. د ولسمشر د امر په اساس باندې دوی ګوښه کېدای هم شي او د لپاره کافي قانوني دلایل شته. یو دلیل دا ده چې ټاکنو قانون حکم کوي چې کله د ټاکنو قانون امرګا اساسي قانون د کمیسیون دغه لخوا نه نقض شي د دوی د ازل یا د لری کېدلو زمینه برابروي، مګر مشخص موارد لري چې د دوی لخوا نه نقض شوي دي.
د ښاغلي رشید په خبره په وخت سره د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نه ترسره کول، د رای ورکوونکو د نوملړ نه خپرول، د انتخاباتو د کمیسون د درنشاه د رئیس پړه حکومت ته د قانون په خلاف د نوملړ لیګل، د رای ورکولو له حق څخه د یو شمیر خلکو محرومېدل او یو شمیر نور موارد هغه سي دي چې له قانون څخه ښکاره سرغړونه شمیرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د تلې د 28 او 29 نیټې د ولسي جرګې انتخابات له پراخو انتقادونو درغلی او لسوه نو سره ملول. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دغه بهیر کې د دغه کمیسون د غړو لاسوهنه ردوي، خو له دې وړاندې د افغانستان له انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په انتخاباتي درغلیو او قانون ماتونې تورن کړی دی.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د کابل والی وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 10,000 جریب ځمکه له غاصبینو راګرځولې او د 15,000 جریب ځمکه د غصب مخه نیولې ده. یعقوب حیدری چې نن په کابل کې له خبریالانو سره خپلې کلنۍ لاسته راوړنې شریکولې وویل چې په غصب کې د پارلمان د اداري پلاوي غړي هم لاس لري. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د کابل والی وایي چې په دغه ولایت کې د غصب شوي ځمکو د راګرځولو او د نورو ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره چټک اقدامات پیل شوي دي. یعقوب حیدری چې د شنبې په ورځ یې د روان مریض کال د لاسته راوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل چې په تیرو 10 میاشتو کې شاوخوا 10,000 جریب ځمکه له غصبینو راګرځول شوي او د زرګونو نورو د غصب مخه نیول شوي. هغه وایي په روان کال کې شاوخوا 10,000 جریب ځمکه له غصب نه راګرځول سوي او له 15,000 جریبه نه زده زیات ځمکې د غصب مخنیوي سوي. د غصب تر شا د پارلمان د غړیو او حتی د ادارې پلاوي هم لاسو. دوسیې بشپړې سوي، عدلي او قضایي ادارو کې تعقیب کیږي. ښاغلی حیدری زیاته کړه دغه ځمکې په قرهباغ، شکردره، چهراسیا، باګرامیو او د سبز ولسوالیو کې غصب شوي وي چې په تړاو یې یو شمېر کسان نیول شوي هم دي. دا چې په کابل کې په څه اندازه ځمکه غصب شوي د کابل والی په اړه معلومات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره قوي ژمنه موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني شاوخوا 20 ورځې وړاندې یوې غونډې ته ویلي وو که د ځمکو غاصبین هر څوک او په هر موقف کې وي محکمې ته به کش کیږي او په 20 کاله بند به محکومیږي. ښاغلی غني همدارنګه ټینګار کړی و چې له دولتي ځمکو څخه باید د ښاري ودې لپاره ګټه واخیستل سي. د افغانستان د ځمکو د سروې اداره وایي چې د افغانستان په شاوخوا 10 ولایتونو کې د بیلابیلو کسانو له لوري 1.6 میلیونه دولتي ځمکه غصب شوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسینو د ادارې پلاوو نظر راواخلو، خو خبرو ته حاضر نسول. خو د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب کمیسون وایي چې تر اوسه په دې اړه دوی ته رسمي کوم شکایت نه دی راغلی. د دغه کمیسون رئیس شریف کاموال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې موږ د دې باره کې چې کوم وکیل صاحبان په داخل په کابل کې او په زموږ کې داخل دي نو هغه تر اوسه په داسې موضوع موږ ته لا راغلی نه چې موږ وڅېړو ورسره مشخص نه دي. نو اوازې او خبرې شته ده چې زیاتره خلک همدا بیروني جایې ده په دوکانه ویل کېږي خو داسې دقیق نه دی معلوم چې کوم ازادي او د کابل کوم وکیل صاحبان نور وکیل صاحبان په کابل کې رعایت اداري تر اوسه پورې کوم په دغسې واسط پیدا کې تر اوسه داخل دي.
ښاغلی کاموال له چارواکو غواړي هر هغه وکیل چې د ځمکو په غصب کې لاس ولري باید نومونه یې په ډاګه سي. د کابل والي وایي چې له څېړنو وروسته به دوی د هغو کسانو نومونه خپاره کړي چې په کابل کې د ځمکو په غصب کې لاس ولري.
قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې به واورئ چې د کونړ ولایت خلک پر حکومت تور لګوي چې د دې ولایت د ځنګلونو د قاچاق په مخنیوي کې پاتې راغلی.
څولېخ کاله کېږي چې دلته ځنګل وهل کېږي په مجموع کې موږ په نظام باندې بې اعتباره یو خفه یو چې د کونړ د ځنګلونو لپاره هیڅ په فکر کې نشته.
د دې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو شپاړسو تورنو کسانو ته چې نوملړې پخوا خپور کړی مهلت ورکړی چې د دې وزارت د جرایمو پر وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه وکړي، کنه بانکي حسابونه به یې بند او دوی به ممنوع الخروج شي. د دې وزارت مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې پرته د افغانستان له دفاعي او امنیتي بنسټونو بل څوک د نیمه ثقیلو وسلو د ګرځولو اجازه نه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دغه وزارت لخوا په خبره شوې شپږ کسیز لیست کې که پاتې کسان تر سلر وشتو ساتونو پورې د جرایمو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه ونه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج به اعلان شي. دغه وزارت د تیرې چهارشنبه په ورځ د شپږسو هغو کسانو نوملړ خپور کړ چې د ځمکو په غصب، زور ویلو، قاچاقبرۍ او د غیر مسؤولو کسانو په ملاتړ تورن دي. له دغو کسانو غوښتل شوی و چې د یادو مسایلو په اړه د وضاحت او ځینو مواردو د سپینوي لپاره د ژر تر ژره پولیسو ته مراجعه وکړي. د دغه وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی د شنوایی سر له شنبه ورځې په کابل کې د خامنیت د ټینګښت لپاره پرته له امنیتي او دفاعي بنسټونو هیڅوک په خپلو موټرو او کورونو کې د نیمه ثقیلو وسلو لکه راکټ، پیکا او د شکی ګرځولو اجازه نه لري. دی وایي د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د لارښوونې سره سم ټول هغه کسان چې غیر قانوني او یا هم قانوني وسلې په پیک اپ، ډاټسن او یا رینجر موټرو کې لیږدوي اجازه نه لري. له دفاعي او امنیتي بنسټونو پرته هیڅوک نشي کولی د ځان ساتنې او یا هم هرکلی لپاره له پیکا، راکټ او د شکی څخه استفاده وکړي. نوموړی وایي له مسلح قواوو، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست پرته بل هیڅوک حق نه لري چې خپل ساتونکي د پیک اپ، ډاټسن، رینجر او یا هم نورو موټرو په باډۍ کې ولېږدوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د کابل د پولیسو په ملاتړ د پولیسو ځانګړې قطې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې ځای پزه شوي سو د سرغړونې په صورت کې له پولیسو سره مرسته وکړي چې یاد شوي کسان بې وسلې او له هغوی سره قانوني چلند وکړي. ښاغلی رحیمی زیاتوي چې دغه وزارت تر دې مهاله د غلو، قاچاقبرو، غصبینو، قاتلینو، غردګرو او ناوړه استفاده کوونکو دوه لیستونه خپره کړي چې زیاتره یې نیول شوي دي او یا هم پولیسو ته تسلیم شوي او یا هم له سیمې متواري شوي دي. نوموړی ډاډ ورکوي چې په کابل کې به د ښه امنیت د ټینګښت لپاره جدي او د پام وړ اقدامات وشي. له دې وړاندې یوې معتبرې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په کابل کې په جنایي جرمونو تورن 1500 کسان په نښه شوي دي. دغه سرچینې رسنیو ته ویلي د دغو 1500 کسانو له ډلې شلې د یو شمېر دولتي او غیر دولتي معززو او بنفسو کسانو ملاتړ کوي. د سرچینې په وینا یاد کسان 28000 مله غیر قانوني وسلې لري چې په کابل ښار کې ترې په غلاو، تختونو او نورو سازمان شوو جرایمو کې ګټه اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو شمېر کسانو ته چې په جرمونو باندې تورن دي مهلت ورکړی چې یا د وزارت ته تسلیم شي کنه د دوی پر وړاندې به اقدام وشي. د اورزګان د ملي امنیت ریاست یو نه کلن ماشوم د تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. چارواکي وایي چې دوو کسانو څو ورځې مخکې دا ماشوم وتښتاوه او بیا یې جنسي تیری پرې وکړ. د تښتول شوي ماشوم کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل له اورزګان نه د ازادۍ راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې واورئ.
د اورزګان ولایت د ملي امنیت منصوبین وایي تیره ورځ یې هغه نه کلن ماشوم د تښتونکو له منګولو ژغورلی چې درې ورځې مخکې یې له ترینکوټ ښاره له یوه هوټله تښتولی و. د ملي امنیت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشوم درې ورځې د تښتونکو په منګولو کې و او د یادو کسانو لخوا جنسي تیری هم پرې سوی و. سرچینه وایي هلکې تیره ورځ د ترینکوټ ښار اړوند ساګي نومي سیمه کې پیدا کړی خو تښتونکي نادرکه دي او وایي چې دوی د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د ملي امنیت ریاست دغه ماشوم د رسنیو په حضور کې د هغه پلار ته وسپارلی. د نه کلن ماشوم پلار چې دغه ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ترینکوټ ښار ته را بې ځای سوی وایي زوی یې د خپل ماما سره هوټل کې شاګردو. هغه وایي دوی د ملي امنیت ریاست په جریان کې واچوه او هغوی وتوانېدل چې د هغه زوی پیدا کړي او ورته وی سپاري. د دغه ماشوم پلار له دولته غوښتنه کوي چې یاد کسان دي ونیسي او د عدالت منګولو ته دې وسپاري.
دلته مې د ماما سره په هوټل کې کوي نو د دې وایي نه دغه پرون نه ول ماړه نن یې درېمه ده چې دوه خلک ورته راغلي وه موټرسایکل والا اباس یې خوله لاسونه ورتړلي وه پر موټرسایکل یې په واخړ وباله نادرکه یې کوي. بیا وایله موږ دلته رانو د عریضه په موکړه بس دغسې وایله دغه حکومت چې د غوسو بټې راپیدا کړي.
تښتول سوی هلک چې خپل نوم رسنۍ ته نه ښیي وایي دوه تنو هغه مهال د هوټل له مخې پورته کړي پر موټرسایکل باندې کله چې اوبه راوړلې. هغه وایي چې درې شپې له هغوی سره په بېلابېلو ځایو کې ساتل کېدی او د دغو کسانو لخوا ورباندې جنسي تیری هم وسو. قطعه هم مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو څو میاشتو په پرتله اوس مهال د تښتونو او غلاو او هدفي وژنو ګراف راټیټ سوی خو د تښتونې دغه ډول پیښې یو ځل بیا د خلکو اندېښنې زیاتې کړې او د مخنیوي غوښتنه یې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې ځنګلونه وهل کیږي او حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی. د کونړ چارواکي وایي چې ځنګلونه په ناامنو او لرې پرتو سیمو کې پرې کیږي او د غرونو له لارې قاچاق کیږي. روحله انوري او په دې اړه تفصیل.
د کونړ اوسیدونکي وایي څو لسیزې کېږي چې په ولایت کې د ځنګلونو وهل دوام لري او له بېلابېلو لارو د هیواد نورو برخو پاکستان ته انتقالیږي. قومي مشر حاجي محمد عارف وایي
اوس هم زموږ او ستاسو ځنګلونه په بېرحمانه ډول وال کېږي خو اوس چې هغه واړه واړه بوټي بېرته راجګ شوي دي اوس هم هغه وال کېږي. چارواکو نه مې دغه د ورورې خواهش دی چې د قاچاقو مخه ونیسي.
دوی وایي حکومت په دومره اوږده موده کې په دې نه دی بریالی شوی چې د ځنګل وهلو او د وهل شوو لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. مولوي نجیب الله حقیر وایي
څلوېښت کاله کېږي چې دلته ځنګل وهل کېږي. دا یوازې د دې ادارې لپاره سیاسي بدنامي او امنیتي بدنامي نه ده بلکې په مجموع کې موږ په نظام باندې بې اعتباره یو خفه یو چې اما د کونړ د ځنګلونو لپاره هیڅ فکر کې نشته. نه جوړکړه نه زراعت رئیس نه د پایدامي وزیر نه نورو وزیرانو حتی هغه اقتصادي کمیټه د وزیران چې ده په دې ونه توانېدل چې د کونړ د ذخایرو دپاره په ځانګړي ډول باندې ځنګل د وهلو دپاره یا د نه وهلو دپاره کوم میکانیزم جوړ نه کړ.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ومنل چې اوس هم په لرې پرتو او ناامنو ساحو کې ځنګل وهل کیږي.
ما هغه منطقي چې زموږ سره نه دي او هلته واقعا ممکن قطع جریان ولري او په مختلفو لارو ناامنه لارو خیوې ته پاکستان ته نورستان یا نور منطقو ته ممکن هغه وي.
هغه وای دوی پلان لري چې په کوم ځایونو کې ځنګل وهل کیږي هلته پوځي عملیات ترسره کړي.
په دې ارتباط باندې موږ جدي یو، هغه منطقې چې موږ لاسرسی لرو هلته هر څه باندې په دې پیوند وو لسګونو خلک نیولي بندیان دي، اوس هم مافیا دي، لرګیو دي، قاچاق، هر څوک چې په دې کې لاس ولري په دې انتقال کې، قاچاق کې، پرې کولو کې ان شاء الله اول قانون منګولو تسپارو.
دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ اوسیدونکو د ځنګل وهلو او د لرګیو د قاچاق څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم کونړیانو دې ته ورته شکایتونه کړي، خو تر دې دمه حکومتي مسؤلین په دې نه دي بریالي شوي چې د ځنګل وهونکو لاسونه او برقي ارې د نخترو او نور ونو لتنو لري کړي او ځنګل له وهلو وژغوري.
له دې راپور سره د خبري مجلې پای ته ورسیدو. فرشته نګا.